سلام او سهار مو بخیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوي په استرالیا کې د افغان ولسمشر لیدنې کتنې پای ته ورسېدې او ټاکل سوی چې نن انډونیزیا ته ورسېږي هلته پر کومو مسایلو خبرې کوي د دې نیم ساعته خبري مجلې په پیل کې درته وایو د ازادي راډیو دوله ساعته خبرونې له همدې شیبې پیل سوي نن چهار شنبه ده د وریا حمل شپاړسمه د اپریل پنځمه تر خبرونو وروسته نور مطالب در معرفي کوو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای استرالیا ته د سفر په بهیر کې د دې هیواد له چارواکو سره له استرالیا څخه د افغان کډوالو پر بیرته ستنولو بحث نه دی کړی د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د مشرانو جرګې تر اندېښنو وروسته دفاع وزارت وایي چې په دې برخه کې اندېښنې جدي نه دي د ملګرو ملتونو د جنګي جنایاتو څیړونکو د سوریې په ادلب ولایت کې د مشکوک کیمیاوي برید په اړه څیړنې پیل کړي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای استرالیا ته د سفر په بهیر کې د دې هیواد له چارواکو سره له استرالیا څخه د افغان کډوالو پر بیرته منلو بحث نه دی کړی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله ولسمشر غنی دا خبره د سې شنبې په ورځ یو استرالیایي ټلویزیون سره په مرکه کې وکړه شغلی غنی په دې اړه چې له استرالیا څخه افغانستان ته بیرته د افغان کډوالو پر استولو راضي دی کنه له تبصرې کولو ډډه وکړه په راپورونو کې ویل شوي چې په سلګونو کسانو چې زیاتره یې په استرالیا کې میشت هزاره توکمي افغان کډوال وه پرون په کانبیرا کې مظاهره وکړه او د ولسمشر غنی په مشرۍ له حکومت څخه وغوښتل چې د هزاره توکمو په وړاندې دې تبعیض پای ته ورسوي تمه کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن له استرالیا څخه انډونیزیا ته ورسیږي د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي چې تر انډونیزیا وروسته ولسمشر غنی سنگاپور ته ځي شغلی مرتضوی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر په دې سفر کې به له انډونیزیا او سنگاپور سره څو تړونونه لاسلیک شي دا هوکړه لیکونه د تجارتي همکارایو خو مشخصا د روزنې او د لوړو زده کړو په برخو کې دي شغلی مرتضوی په دې باب زیات جزئیات ور نه کړل ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې مخکې د استرالیا پایتخت کانبیرا کې له استرالیایي چارواکو سره د همکارایو پر ځینو امکاناتو خبرې وکړې د سې شمې پورس په مشرانو جرګه کې د امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنو له پورته کېدو وروسته د افغانستان د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال د امنیتي وضعیت په اړه ډاډ څرګند کړی جنرال مراد علي مراد پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې همدا اوس د هیواد په څو برخو کې د وسلولو د ځپلو په هدف درانه پوځي عملیات روان دي هیڅ ډول اندېښنه نشته موږ ډېر درانه پوځي عملیات روان کړي په کندوز بغلان فاریاب ختیز جنوب ختیز زون د غرز هلمند هرات فراه او بادغیس کې همدا اوس عملیات روان دي خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د سې شمې په ورځ وویل چې د سرپل جوزجان او فاریاب په شمول په ځینو ولایتونو کې د مخالفو وسلوالو ګواښونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي د ملګرو ملتونو د جنګي جنایاتو څیړونکو د سوریې په ادلب ولایت کې د مشکوک کیمیاوي برید په اړه څیړنې پیل کړې دي په دې برید کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د څیړونکو کمیسیون د سې شمې په ورځ په یوه اعلامیه کې دغه برید غندلی او وایي چې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر دا یو ناوړه اقدام بللی چې له پامه به ونه غورځول سي نوموړي پرون خبر اعلان ته وویل
But I think the president is extremely alarmed.
زه فکر کوم چې د دې پیښې خبرونو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ډیر اندېښمن کړي. نو وړي د خپل ملي امنیت لټیم سره لیدونو کتنو ته دوام ورکوي او زه فکر کوم چې د مناسب اقدام په اړه به هغه په نړۍ کې زموږ له متحدانو سره لا نور بحثونه وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي سټیفن دیمستورا د سې شمې په ورځ په بروکسل کې خبر اعلان ته وویل چې ټولې نشانې داسې ښیي چې دا کیمیاوي برید او له هوا څخه سوی دی د امریکا د الوتکو لوی تولیدونکي شرکت بوئنګ له ایران سره د 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت د ایران پر یو هوایي شرکت د ډیر شو تجارتي الوتکو د پلورلو قرارداد لاسلیک کړ. دغه قرارداد د سې شمې پر ځای اعلان شو له هغه وروسته چې ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه ټاکل شوی او پر ایران یې نوي بندیزونه اعلان کړي. د لومړی موافقه ده د لاسلیک سوي قرارداد له مخې به د ایران آسمان هوایي شرکت چې د دې هیواد دریم لوی هوایي شرکت دی له بوئنګ کمپنۍ څخه 30 MAX 737 الوتکې وپیري. د تاجکستان پولیسو دوه کسان د دې هیواد په جنوب کې یوې پوځي محکمې ته نږدې له چاودنې سره د تړاو په تور نیولی دي. چارواکي وایي په دې چاودنې کې یو کس وژل شوی و. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ویان عمر جانی امام علي د سیشمې پورز د دې دوه نیول شویو مشکوکو کسانو د هویت په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو ویې ویل د دې چاودنې په اړه څېړنې روانې دي. تر دې مخکې پولیسو ویلي وه چې په قرغان تیپه ښار کې د مارچ پر 12 نیټه یوې پوځي محکمې ته نږدې سوې چاودنې 68 کلن حسن بای رحمانوف چې په خټه ازبک و وژلی دی. د رسنیو په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي وه چې ممکن د سړي خپله چې په نږدې ښوونځي کې د ساتونکي په توګه کار کوه دا چاودنه کړې وي. ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. استرالیا وی افغانستان ته د ناچاو د مهماتو د شندولو 40,000 وسایل ورکوي. دفاع وزارت یې هرکلی وکړ.
پیری دوست استرالیا حکومت هغه وسایل چې زمونږ تر اوسه پورې په لاس کې نه لرو مدرن وسایل زمونږ په لاس کې راکړي، موږ کولی شو چې ملکي تلفات هم راښکته کړو.
مشرانو جرګې پرون د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه.
او وزن د اندخنې ور دی په ځینې سیمو کې ولسي وژنې شروع شوې دي، قومي مشران وژل کېږي، سپینګري وژل کېږي.
ملګرو ملتونو په سوریه کې د هغه برید په اړه څېړنې پیل کړې چې شک کېږي له کیمیاوي وسلو پکې استفاده سوي وي. په دې په یو په زړه پورې مطلب کې اوري چې په هانګ کانګ کې یو الماس په څه باندې 1.5 میلیون ډالر خرڅ شو. د ژوند په رنګونو کې د ښځو د لاسي صنعت یو هټیوال ژغول شوی.
چکی ورکو مواد ورکو یوغو په درې میاسته سلور میاسته دوه میاسته یوغو ګنډي به تیاری به مکتراړي به مک بسم بندي کوو.
تر اونې به جو د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. استرالیا کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لیدنې کتنې پای ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن به د انډونیزیا ته ورسیږي. د استرالیا دفاع وزیر پرون سه شنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنې کې وویل چې هیواد غواړي افغانستان ته د ناچاو د مهماتو د کشف او شنډولو 40,000 وسایل ورکړي. ارګ وایي چې ولسمشر غنی له انډونیزیا وروسته سنگاپور ته ځي. تفصیل له اجمل انڅخه.
اندونیسیا او سنگاپور ته د ولسمشر غنی د سفر یو هدف په افغانستان کې د پانګونې لپاره د دې هیوادونو د سوداګرو هڅول بلل شوی. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل اندونیسیا او سنگاپور ته د ولسمشر غنی د دې سفر په ترڅ کې افغانستان له دې هیوادونو سره څو هوکړه لیکونه لاسلیک کوي چې تر ډیره د سوداګرۍ، روزنې او لوړو زده کړو په برخو کې دي. ښاغلی مرتضوی زیاته کړه
در هر سه سفر تمام تلاش حکومت
شاه حسین مرتضوی وای په درې واړو سفرونو کې د ولسمشر اشرف غنی او حکومت هڅه دا و چې څنګه وکول شي د افغانستان د پنګونې په بیلابیلو برخو لکه کارنې، قانونو او بولګونې کې د دې هیوادونو له تجربه او امکاناتو ګټه واخیستل شي. په انډونیسیا او سنگاپور کې هم د ولسمشر د خبرو اترو یو برخه له سوداګرو او پنګوالو سره ده چې هغوی په افغانستان کې پنګونې ته وهڅول شي. ولسمشر غنی له استرالیا څخه انډونیسیا ورپسې سنگاپور ته ځي. استرالیا نه یوازې په پراختیايي او اقتصادي برخو کې افغانستان سره مرسته کوي، بلکې په نظامی برخه کې هم له افغانستان سره همکاري کوي. د رویټرز خبري اشان سوئی د استرالیا د دفاع وزیر د سیشن به پورس له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې وویل هیواد غواړي چې پروان میلادي کال کې افغانستان ته د چاودیدونکو موادو د منډلو او شندبلو 40,000 وسایل ورکړي. اروپایي استرالیا همدارنګه شمنه کړي چې د ناټو د قاطی ماموریت په چوکاټ کې به تر 2000 میلادي کال پورې د افغانستان د امنیتي ځواکونو تمویل او تجهیز ته هم دوام ورکړي. ولسمشر غنی د استرالیا د افریقا او په افغانستان کې د استرالیي سرتیرو قرباني وستایلي. خغلی غنی وایي د هغه کسانو په استازیتوب چې ژوند یې ژغورل شوی او د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې زموږ د ټولو سرتیرو په استازیتوب له تاسو څخه مننه کوم. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت د استرالیا لخوا د چاودیدونکو موادو د شنډولو د وسایلو مرسته ستایلي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې موږ د ماین له جګړې سره مخ یو او د استرالیا لخوا د ماینونو د ماسر شندون کې وسایل په دې جګړه کې له موږ سره لوی مرسته کوي.
کچېری د استرالیا حکومت هغه وسایل چې موږ تر اوسه پورې په لاس کې نه لرو مدرن وسایل موږ په لاس کې راکړي، نو موږ کولای شو چې ملکی تلفات هم راښکته کړو او په خپله باندې د خپلو قوتونو تلفات نور هم راښکته کړو.
د 2001 کال وروسته 2000 استرالیایي سرتیري افغانستان ته استول شوي وو چې تر ډېره په اوروزګان ولایت کې ځای پر ځای وو. دا مهال د دوی ګڼ شمېر له افغانستان څخه وتلي او یوازې 200 استرالیایي سرتیري د ناټو د قاطی ماموریت په لیکو کې موجود دي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې 140 استرالیایي سرتیري وشل شوی دي.
ومردل چې استرالیا وایي افغانستان ته د ناچاو د مهماتو د شنډولو 4000 وسایل ورکوي. پرون د اپریل 4مه د ماین پاکۍ له نړیوالې ورځې سره برابره وه. افغانستان لا هم په نړۍ کې د ماینونو د چاودنې تر ټولو لوی قرباني دی. صفی الله ستانکزی تفصیل لري.
ماینونه لا هم هغه پټ دښمنان دي چې هر ورځ له افغان ملکیانو او پوځیانو قرباني اخلي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د یوې مؤسسې ام ډي سي د معلوماتو له مخې د دغه هیواد په 40% خاوره لا هم ماینونه پاتې دي. د ماینونو چاودنې د دې ترڅنګ چې ډېر زیاتې وژلي، یو زیات شمېر کسان مات ګوټ کړي هم دي. د دغو ژوبل شویو کسانو ترمنځ د افغان پوځ سرتیري هم شامل دي چې د دندې پر مهال سخت ژوبل شوي، پښه، لاس، سترګه او یا د بدن نور غړي له لاسه ورکړي دي. عبدالله یو له دغو سرتیرو دی چې د ماین چاودنې د ژوند روان بهیر ورمات کړ. عبدالله چې په خبرې یو وخت د وطن د دښمن په وړاندې د مبارزې سخت لیوالتیا درلوده، د ماین په چاودنه کې 2 پښې او 1 لاس پرې شوي دي. دا یې د بامیان ولایت د لرې پرتې ولسوالۍ ورس اوسېدونکی دی او د هغې ترخې ورځې یاد تازه کوي چې ده یې مات ګوټ کړ او د کوټه کونج ته واچو.
به خاطر دفاع ملی وطن او آرام بودن مناطق مختلف
د وطن د دفاع او د سیمو د امنیت په خاطر مې د کندهار په ولایت کې دنده تر سره کوله. د ماین چاودنه را باندې وشو او په نتیجه کې د ما 2 پښې او 1 لاس پرې شول. یوازې مې ښی لاس روغ دی او بس. دا پیښه د 1991 کال په پسرلي کې وشوه او عبدالله چې اوس 1.5 کاله لري په خبره د نورو د اوږې بار کړ. انسان چې کله له لاس او پښې پاتې شي ډېره سخته ده. زه هم د یو ماشوم په څیر شوی یم چې د نورو مرستو ته اړتیا لري او دا ډېره سخته تمامېږي. دا یوازې عبدالله نه دی چې د ماین چاودنې ژوند ورتریخ کړ، بلکې لسګونه نور داسې ځوانان هم شته چې په سختۍ ژوند مخته وړي. 15 کلن فیض محمد چې اوس وخت بوټان ګنډي، یو وخت د افغان پوځ سرتیری و، خو د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کې یوه پښه پرې شوه.
اوس مو چې ګرات کوم، مو چې ګرات مې شروع کړی ده. پخوا مې عسکري کوله، وظیفه مې وله او سرباز وله. مې په میانشین ولسوالۍ کې له کومندان ستاره سره او بل می اسکانه کوي. راتلم د لاري غزمه می کوله، مینونه می کشولو، کندانیان می شند کړلې. بعد له کندانیانو سره د مین په قبر کې پروت، له قبر پر حساب سي په ادره کې د تناوچی په سیمه کې. بعد هغه افشار ته پرې کړې ده. دا شمایي
فیض محمد هم نور له کله چې پخې د مین په چودنه کې پرې شو، د خوخی مخ نه دی لیدلې.
ما ژوند وسلونه خراب ده، سپېڅلی خراب ده، سړی نه لرم. 15000 روپۍ کړیا ورکوم او دغه د کوم مثال زی قسم هغه زه د خپل کور کشنانو خورم. زه خپل دونه کردار یم چې بخي ډیر کردار یم. نو له پخوا مې ډیره اوضاع خرابه ده. نو پخوا چې ولم زما روغې پښې وي او ورسه ما خپله کول د شي پکشته کې نه ولم.
که څه هم د دغو دو افغان سرتیرو ژوند د ماین له چاودنو وروسته بشپړ بدل شوی او په نیم ځان ژوند مخته وړي، خو له دې چې د خلکو د امنیت د تأمین په لار کې معلول شوي غمجن نه دي. بامیان چای عبدالله چې تر اوسه یې واده نه دی کړی وایي خوښ دی چې د وطن د خدمت په لار کې قرباني ورکړي. او فیض محمد هم بیا هیله ښیي چې زوی یو ورځ د وطن سرتیری شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
سید قادر جلالوف د دې خبرونه تخنیکی چارې سمبالوي. د خبرونه نیمایی ته ورسیدو. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای استرالیا ته د سفر په لړ کې د دې هېواد له چارواکو سره له استرالیا د افغان کډوالو پر بیرته منلو بحث نه دی کړی. بل خوا تمه کیږي ولسمشر نن له استرالیا څخه اندونیزیا ته ولاړ سي. وروسته له هغې چې مشرانو جرګې د سې شنبې په ورځ د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه، د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال د امنیتي وضعیت په اړه ډاډ څرګند کړ. د ملګرو ملتونو د جنګي جنایتونو څیړونکو د سوریې په ادلب ولایت کې د مشکوک کیمیاوي برید په اړه څیړنې پیل کړې. امریکا د الوتکو لوی تولیدونکي شرکت بوئنګ له ایران سره د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د ایران پر یوه هوایی شرکت د دیرشو تجارتي الوتکو د پلورلو قرارداد لاسلیک کړ. د تاجکستان پولیسو دوه کسان د دې هیواد په جنوب کې د چاودنې سره د تړاو په تور نیولی دي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری مدویدیف د اول وار لپاره د اداري فساد د هغو تورونو په اړه څرګندونې وکړې چې د اپوزیسیون فعالانو روباندې لګولې دي. د جنوبي کوریا او امریکا پوځي چارواکي وایي شمالي کوریا د جاپان سمندر ته یو بالستیک میزایل توغولی دی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به نوریاس نوري راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې د افغانستان په روانه جګړه کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه د هلمند وروستۍ پیښې ته پام اړولی او لیکي. افغان او د ناتو چارواکي وایي لښکرګاه ته نږدې په یوه کور کې د نهو ملکي وګړو د وژل کېدو د ادعا په اړه څېړنه کوي. ورځپاڼه د پیښې په اړه د هلمند د والي د ویان له قوله لیکي چې ویلي دي افغان او ایتلافي ځواکونو د شنبې په ورځ هغه وسلې او مهمات وچول چې د ګډو عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو طالبانو نیولي وو. چاودنې یو کور ویجاړ کړ چې د شپږو ماشومانو په ګډون نهو اوسېدونکي ووژل. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه د ائتلافي ځواکونو یو ویاند بل سلون وویل چې ائتلافي ځواکونو ته د ملکي تلفاتو په اړه راپورونه رسېدلي او په دې اړه څېړنه کوي. د ورځپاڼې په وینا له دې مخکې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په هلمند کې په یوې بله پیښه کې هم د ملکي تلفاتو د ادعا په اړه د څېړنې ویلي وو چې تر اوسه یې نتیجه نه ده معلومه. د سنګین ولسوالۍ اوسېدونکو ادعا کړې وه چې د امریکا د پوځ په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 22 ملکي وګړي وژل شوي دي. ډیجیټل ژورنال وړاندې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت په اشاره لیکي په اوس وخت کې د امریکایي ځواکونو شمیر په دې هیواد کې 8400 تنه دی او د دغه ماموریت مسؤول امریکایي جنرال د 5000 نورو سرتیرو غوښتنه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو محارب ماموریت د 2015 میلادي کال په جنوري کې پای ته رسېدلی خو داسې ښکاري چې د ټرمپ اداره لکه د یو شمیر نورو هیوادونو په څیر په دغه هیواد کې پوځي حضور پراخوي. نړیوال بانک په خپل وی پړنه کې په افغانستان کې د کرنې د ودې په برخه کې د اوبو لګولو د یوې پروژې یادونه کړې او لیکي د بلخ په خلمو ولسوالۍ کې بزګر اوس کولای شي چې خپل شاړې ځمکې په سمسورو هغو بدل کړي. د خبرونې په وینا د دغې پروژې ګټه 1400 کورنیو ته چې په کرنې او باغدارۍ پورې تړلې رسیږي او هم د بزګرو د عوایدو له زیاتوالي سره مرسته کوي. دغه پروژه د اوبو خور د کانالونو د رغولو او پراختیا ورکولو د پروګرام یوه برخه ده چې هدف یې په مشخصو ځایونو کې کرنې ته وده ورکول او د حاصلاتو زیاتوالی دی. د محمد اشرف په نوم یوه بزګر د خپرونې ته ویلي چې هر کال به دوی خپلو ځمکو ته د اوبو د ویالو پر ټینګولو له 5 لکو زیاتې افغانۍ لګولې. له شګو ډکو بوجیو به د ویالو استنادي دیوالونه انکلکول چې اوبه خپلو کروندو ته ورسوي. خو اوس د دغه نوي کانال په جوړېدو سره نور له دغه لګښت خلاص شوي او ټول دهقانان خوښ او خوشحاله دي.
د مشرانو جرګې ځینې غړي د هیواد امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او په دې برخه کې له حکومت څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. تفصیل له ناجي صاحب څخه.
د مشرانو جرګې د سې شنبه ورځې عمومي غونډه چې تر ډیره په امنیتي مسایلو سرخېده، اکثرو سناتورانو اندېښنه وښوده چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د مشرانو جرګې د دغې ورځې د غونډې مشري دوهم مرستیال آصف صدیقي کوله او د سناتورانو له څرګندونو وروسته اړوند کمیسیون ته دنده وسپارله ترڅو امنیتي چارواکي وغواړي او د سناتورانو اندېښنې ورسره شریکې کړي.
کومې نامنۍ چې په سرپل، فاریاب، جوزجان او نورو ولایتونو کې دي، د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو مشر هاشم الکوزی باید مکلف دی چې امنیتي چارواکي کمیسیون ته وغواړي او دا موضوع جدي مطرح کړي. موږ په کراتو دا خبره تکرار کړي چې په ژمي کې باید عملیات شوي وای، خو په خواشینۍ سره تر هغې چې ولایت یا ولسوالۍ سقوط وکړي بیا هغه مهال قوتونه ځي.
مشرانو جرګې تر دې وړاندې هم ویلي چې دا مهال د هیواد 15 ولایتونه د وسلوالو مخالفانو لخوا محاصره دي او په 13 ولایتونو کې جګړه روانه ده. سناتور عبدالله قرلوق د جرګې د سې شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې لا هم وسلوال مخالفان په کندز کې فعال حضور لري او که چیرې د دغه ولایت امنیت ته جدي پاملرنه ونه شي، دا ولایت به یو ځلې بیا د وسلوالو مخالفانو لاسته ورشي.
اگر در صورتی که در
کچیر حکومت د کندوز د امنیتی ستونزو د هواری لپاره جدي اقدامات ونکړي، د دې ویرشته چې دغه ولایت یو ځل بیا سقوط وکړي، ځکه په 4 کیلومترۍ کې لا هم مخالفین حضور لري، دې خلکو ته ډېرې اندېښنې پیدا کړې دي.
د مشرانو جرګې په غونډه کې د نورو ولایتونو د ناامنیو تر څنګ سناتور لطف الله بابا وویل چې د ننګرهار ښار ته نږدې سیمو کې هم امنیتي ستونزې ډېرې شوې او په وینا یې چې د وسلوالو لخوا ولسي خلک او قومي مشران وژل کېږي.
ننګرهار ولایت کې په دې وروستیو ورځو کې وضعیت د اندېښنې وړ دی. په ځینې سیمو کې ولسي وژنې شروع شوي دي، قومي مشران وژل کېږي، سپین ږیري وژل کېږي. په رڼا ورځ باندې تقریبا 2 ورځې مخکې د رودات ولسوالۍ چې خاص سره تقریبا په 40 کیلومتره یا 45 کیلومتره کې پرته ده، د هغې مربوط یوه قریه د کترغي په نوم باندې چې هغې کې 2 قومي مشران، یو د قلم په نوم باندې او یو د عبدالوحید په نوم باندې، دا د مخالفینو د خوا نه په رڼا ورځ باندې ووژل شو.
خو د ملي دفاع وزارت لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د هیواد امنیتي وضعیت د خرابېدو په تړاو د مشرانو جرګې د غړیو اندېښنې بې ځایه وګڼلې او وویل چې دا مهال د هیواد په اکثر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره عملیات روان دي.
د امنیتي وضعیت په اړه هیڅ ډول اندېښنه نشته. د افغانستان خلک له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري لري. موږ ویلی شو چې دا مهال په هلمند، کندوز، بغلان، هرات، فاریاب او د هیواد په ختیځ او نورو سیمو کې پوځي عملیات روان دي.
دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د ځینو سناتورانو په وینا د هیواد یو شمېر ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ دي او که چیرې حکومت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، ممکن امنیتي ننګونې لا پسې زیاتې شي.
ومردل چې ځینو سناتورانو د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. نا امنیو او جګړې په سوریه کې هم د نړیوالو اندېښنې ولاړ کړي دي. د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو څیړونکو د سوریې په ادلب ښار کې د هغه مشکوک برید په اړه څیړنې پیل کړي چې لږ تر لږه 50 کسان پکې وژل شوي. جزئیات له اجمل ان څخه.
ملګرو ملتونو د سوریې په ادلب کې د مشکوک کیمیاوي برید په اړه څیړنې پیل کړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د څیړنو کمیسیون په یوې اعلامیه کې دا برید چې لږ تر لږه 50 کسان یې ووژل غندلی. په اعلامیه کې د هغو روغتیایي تاسیساتو هدف ګرځول چیرې چې د دې برید قربانیان تر درملنې لاندې و هم غندل شوي او دا یې د جنګي جنایت سره برابر او د بشري حقونو جدي سرغړاوی بللی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا په بروکسل کې خبریالانو ته وویل ټولې نښې نښانې داسې ښیي چې دا یو کیمیاوي برید دی او د هوا له لارې شوی. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن پر دې پیښې د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویان شان سپایسر ویلي دا برید ناوړه برید دی او له پامه نشي غورځېدی. نوموړي زیاته کړه د امریکا متحده ایالات باور لري چې د سوریې ولسمشر بشر الاسد د دې برید مسؤل دی. ښاغلی سپایسر وایي فکر کوم دا چې څوک دې د خپلو خلکو پر ضد د ښځو او ماشومانو په شمول له کیمیاوي وسلې کار واخلي داسې څه نه دي چې کوم متمدن هیواد پرې سترګې پټې کړي، وی مني او وی زغمي. فکر کوم دا داسې څه دي چې موږ نن ښه روښانه کړل. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان هم ویلي چې بشر الاسد د دې ډله ایزې وژنې مسؤل دی او پر هغوی چې د بشر الاسد د رژیم ملاتړ کوي غږ کړی چې د خپلو سیاسي، ستراتیژیکو او اخلاقي مسؤلیتونو په اړه یو وار بیا غور وکړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسون ویلي که چیرې ثابته شي چې دا برید د سوریې حکومت کړی نو دا به له پوښتنې پرته جنګي جنایت وي او له دوی سره به یې حساب کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طایب اردوغان دا برید غیر انساني بللی چې د سولې خبرې له خطر سره مخ کولی شي. د ترکیې د جمهور ریاست سرچینو ویلي چې اردوغان دا خبرې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې کړي. د سوریې حکومت دا رد کړی چې کیمیاوي وسلې یې کارولې او ویلي دي دوی د خان شیخون په خارګوټي کې د ترهګرو د کیمیاوي وسلو یو ډیپو له منځه وړی. د سوریې حکومت په یوې اعلامیه کې ویلي دا برید د 322 روسي جنگي الوتکې په وسیله شوی چې د کیمیاوي وسلو د انتقال وړتیا نه لري. د سوریې پوځ هم د کیمیاوي وسلو کارول رد کړي. د سوریې د بشري حقونو د څار برتانیې میشتې ډلې او د سوریې د طبي پاملرنې د ادارو ټولنې ویلي په برید کې د وشل شوو کسانو شمېر له 100 پورته دی او د 400 په شاوخوا کې نور ټپیان دي. رپورټونه وایي ګڼ ټپیان د تنفسي ستونزو سره مخ دي. په سوریه کې د دې کیمیاوي برید په اړه رپورټونه د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د سوریې او سیمې د راتلونکي په اړه د جوړیدونکي نړیوال کانفرنس څخه مخکې خبرېږي. د سوریې په شپږ کلنۍ کورنۍ جګړې کې تر اوسه لږ تر لږه 300,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو د خبری مجله تر اونیم بجو ده. د خبری مجله په دې برخه کې مو لیوې جالب موضوع خبرو. آیا تاسو هم د الماسو د ګوتمۍ یا نورو ګاڼو شوقي یاست؟ په هانګ کانګ کې یو الماس چې پینک سټار یا ګلابي ستوري نومیږي په څه باندې یو اویا میلیون ډالر خرڅول. دې سره د الماسو یا نورو ګاڼو په برخه کې دریم نوی نړیوال ریکارډ جوړ شو. تفصیل له فریبا ظاهر څخه خبرې.
دغه الماس 9.5 قیرات وو او د پینک سټار یا ګلابي ستوري په نوم یادېده. د 7/22 په نوم برتانوي شرکت چې لیلامونه کوي وایي دا الماس د سې شمې په ورځ په 1.2 میلیون ډالر وپلورل سو چې د قیمتي ډبرو یا ګاڼو د خرڅلاو په برخه کې دریم نړیوال ریکارډ جوړ کړ. دغه بیزوی ډوله الماس ته تر پلورلو د مخه 8 میلیون ډالر بای ورکړل سوی و. تر دې درې کال وړاندې په جنیوا کې د همدې شرکت په یو بل لیلام کې یو قیمتي ډبره تر دې په لوړه بیه پلورل سوې وه، خو هغه معامله د پیرودونکو لخوا د بیې د نه پرې کېدو له کبله فسخ شوه. دا تر ټولو لوی بې عیبه ګلابي رنګه الماس دی چې د امریکا د ګوهر پیژندنې مؤسسې لخوا درجه بندي سوی دی. د ساوت بایز شرکت وایي دا قیمتي ګوهر د هانګ کانګ د ګڼو یوې کمپنۍ چاو تای فوک واخیست او دوو نورو داوطلبانو ته یې ماته ورکړه. تر دې مخکې د نړۍ تر ټولو ګران بیه الماس چې تیر مارچ په لیلام کې پلورل سوی و اوپن هایمر بلو و چې بیه یې 6.5 میلیونه سویسی فرانک و چې دا د 5.6 میلیونه ډالر معادل دی. تر هغه د مخه ریکارډ بیا یو ګلابي الماس جوړ کړی و چې په 2010 کال کې په 6.2 میلیونه ډالر پلورل سوی و.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله تر اونۍ مو بجو ده.
د ژوند رنگونه
قدرمن دوستانو په نوی ښار کې د افغاني کالیو د ګنډلو یو دکان ته راغلی یو. دلته په دې دکان کې ډیر زیات کالی باندې چې اریا به ځان ته بیل نوم لري. د دې دکان له خاوند سره به خبرې وکړو او د دې کالیو په اړه به معلومات ترلاسه وکړو.
زما نوم نور محمد دی، د غزنی دی ولایت. په خوا سی و ډیر ګڼ و او ډیر شل متری تیکی 15 متری تیکی و. وسنۍ وخت و شرایط فرق کړی ده.
په ټوټه یې په چورموی په دغه غاړه چې ګنډل کیږي په 200 روپۍ مصرفیږي او بیا تاسو یو جوړ کالی په څو خرڅوي؟
ولا دلته موږ لږ ظالمان یو. ظالمان ځکه یو چې دا دومره رش نلری، دا خاص خاص خلقو رزی او خاص خاص خلقو سی وعده تیی یا به هر که اوسیگی نو موک طول مصرفونه پی که اچهو او خپل گتر نیسو.
که دلی سی کالای تا اولاندی راسو او تس را توایی چی کم کمیس پا چنو میادیگی؟
داغا کمیس دی کوچی پنو میادیگی، داغا غاله لستونی لامانی طول دی لسو کار دا دیتا ول ویل کیی دا گندی.
او دغه بل څنګه تاسو دغه په سنوم یادیږي؟
کټواز خلکو رسم رواج دی، هغه کمیس او دم د کوچانو د جنکیو د رسم رسوم ده. دغه هم کوچی ده، در طول سوینی
بنارس ولی ارتوی هغه کمیو ده.
بنارس تکی تویی، دغه تکه نده، دغه تکی بنارس دی.
ټیکري خو هم رنگارنګ دي کنه خلک کوم ټیکري ډیر خوخي وسره
خلک اصلا سی په کلچر سره خلاصي کې دغه چکن دی راخلي
دا ګلابي
ګلابي یا شین سهار یا وایي سه د چکنې
دا کنه سی په سمره وخت ګندلای
کوم یا ماشین دوزی کده لاسو
د لاس ګندلیم خیم د ماشینیم
یارا تقریبا په درې میاستو کې ګندل سی وی دي
درې میاستو کې یو کمیس ګندای
و موګه نه ګندا خزه سی ګندې ټیکري ورکو مواد ورکو یوګو په درې میاستې سالور میاستې دوه میاستې یوګو ګندې بیا تیاری به مکتراری به مک بسم بندې کوم
اوس شي ګندې
اوس هم دا کمیز ګندو لاسونی دا غدیم
دا ان استوری دی
دا لاسونی دی
او ابل یخنده
دا یخنده حساب ماشین برقی دې ډېر په خونه
اوس له مصطفی صدیقی سره وسی
تشکر سالی صاحب ماندن باشین سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر و مجله خبری هفت و نیم خوش آمدید از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم و این هم از مهمترین های این نیم ساعت از استرالیا به اندونزیا سفر رئیس جمهور افغانستان ادامه دارد به شما میگوییم که هدف اصلی سفر امروز رئیس جمهور غنی به اندونزیا چیست؟ در مسائل شرق میانه از آغاز تحقیق در مورد یک حمله کیمیایی مشکوک در ادلیب سوریه به شما میگوییم که جان کم از کم 58 تن را گرفته است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم اما اول آخرین خبرها. رئیس جمهور افغانستان گفته است در سفرش به استرالیا در مورد پذیرش دوباره پناهجویان افغان بحث نکرده است. مقام‌های تاجیکستان دو مرد را در پیوند به یک انفجار دستگیر کردند و شرکت بوئینگ قرارداد 3 میلیارد دلاری را با یک شرکت هوایی ایران امضا کرده است. با این خبر آغاز میکنیم که انتظار میرود محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز به اندونزیا برسد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید آقای غنی پس از دیدار از اندونزیا وارد سنگاپور خواهد شد. آقای مرتضوی دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت در جریان این دیدارهای رئیس جمهور غنی افغانستان با اندونزیا و سنگاپور چند موافقتنامه را امضا خواهد کرد.
در بخش های همکاری های تجارتی هست و مشخصا در بخش آموزش و تحصیلات عالی.
رئیس جمهور غنی پیش از این از کانبرا پایتخت استرالیا نیز دیدار کرد و به روز دوشنبه موافقتنامه را در امور توسعه‌ای به ارزش 240 میلیون دلار آمریکایی با مالکوم ترنبول صدر اعظم استرالیا امضا کرد بیشتر تا لحظات دیگر. در خبر دیگر آمده که رئیس جمهور افغانستان گفته در جریان سفرش به استرالیا در مورد پذیرش دوباره پناهجویان افغان از استرالیا بحث نکرده است. با اساس گزارش خبرگزاری از سوشیتد پرس، اشرف غنی این را در صحبت با یک تلویزیون استرالیایی دیروز گفت. آقای غنی از تبصره در مورد این که از بازگشتاندن پناهجویان افغان از استرالیا به افغانستان راضی است یا نه خودداری کرد. او افزود این تصمیم‌ها را به گونه انفرادی نمی‌گیرد و اجازه ندارد. در گزارش آمده است که صدها تن دیروز به سرکای کانبرا پایتخت استرالیا برآمدند و از حکومت تحت رهبری آقای غنی خواستند تا تبعیض علیه ازاره ها را پایان بدهد. آنان همچنان از این حکومت خواستند که نگذارد پناهجویان هزاره که درخواستای پناهندگیشان رد شده به افغانستان بازگردانده شوند. معاون لوید رستیز وزارت دفاع ملی افغانستان در پاسخ به نگرانی سناتوران میگوید در مورد وضعیت امنیتی کشور هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. مراد علی مراد در صحبت با رادیو آزادی دیروز گفت مکنون چندین عملیات سنگین در بخش‌های گوناگون کشور ادامه دارد.
هیچ نوع نگرانی وجود ندارد. ما عملیات‌های بسیار سنگینی را داریم که ما گفته می‌تانیم هم در کندوز و هم در بغلان، در فاریاب و همچنان در زون شرق و زون جنوب شرق ده این ساحات در هلمند و هرات در فراد ما در بادغیس در این ساحات مکمل عملیات ها جریان داره.
اما شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان دیروز گفتند که تهدیدهای امنیتی در ولایت‌های مانند سرپل، فاریاب و جوزجان در حال افزایش است بیشتر تا لحظات دیگر. این هم از خبرهای مهم در منطقه و جهان. مقام‌های تاجیکستان می‌گویند ماموران پلیس این کشور دو مرد را در پیوند با یک انفجار دستگیر کردند. در این انفجار در نزدیکی یک محکمه نظامی در شهر قرغان‌تپه در جنوب تاجیکستان شام 12 مارچ یک تن کشته شد. عمرجانی ماملی سخنگوی وزارت داخله تاجیکستان دیروز از دادن جزئیات در مورد دو مظنون خودداری کرد. او گفت تحقیق در مورد این انفجار ادامه دارد. پلیس پیش از این گفته است که در این رویداد یک مرد 67 ساله کشته شده است. تحقیق کنندگان امور جنایات جنگی در سازمان ملل متحد تحقیق در مورد یک حمله کیمیایی مشکوک در ولایت ادلیب سوریه را آغاز کردند. این حمله اوایل دیروز دست کم 58 کشته بر جای گذاشت. کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد در مورد سوریه این حمله را نکوهش کرده است. در این حال شان سپایسر سخنگوی قصر سفید دیروز در یک نشست خبری گفت آمریکا مطمئن است که بشار اسد رئیس جمهور سوریه مسئول این حمله است و افزود
But I think the president is extremely alarmed at these revelations.
فکر می کنم که افشا شدن اینها رئیس جمهور ترامپ را زیاد نگران ساخته. او به ملاقات با تیم امنیت ملی خود ادامه می دهد و فکر می کنم که او در مورد اقدام مناسب در این مورد با متحدان ما در سرتاسر جهان بحث‌های بیشتر خواهد داشت. استیفن دیمستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه به خبرنگاران در بروکسل پایتخت بلژیم گفت تمامی شواهد نشان می‌دهد که این یک حمله کیمیایی بوده و از طریق هوا اجرا شده. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز برای بحث در این مورد نشست اضطراری را برگزار خواهد کرد. حکومت سوریه اجرای حمله کیمیایی را رد کرده و گفته است که یک ذخیره‌گاه اسلحه کیمیایی ترورستان را در شهرک خانشیخون از بین برده است. و شرکت آمریکایی تولید کننده طیاره بوئینگ قرارداد 3 میلیارد دلاری را با یک شرکت هوایی ایران امضا کرد. بر اساس این قرارداد بوئینگ 30 طیاره تجارتی به شرکت آسمان می‌فروشد. از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد و تحریم‌های تازه را بالای ایران وضع کرد، این نخستین معامله میان دو کشور است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان. تا این دم برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم از مهمترین های ما. از استرالیا و اندونزیا هدف اصلی بازدید رئیس جمهور غنی چیست؟
در اندونزیا و سنگاپور هم یک بخش دولت رئیس جمهور با تاجران و سرمایه گذاران هست که اونا تشویق شده سرمایه گذاری را خواستند.
همچنان نخستین تفریحگاه برای زنان در فرا ساخته می شود. با یک فعال زن در این ولایت گفتگو کرده ایم.
که سالهای همه زنها نمیخواست فرداش که یک باغ زنانه، یک محیطی که برای زنها یک تفریگاه خوب و سالم باشه ساخته بشه. خب حالا که ساخته میشه خیلی خوبه.
همچنین به شما میگوییم که روزنامه های جهان در مورد افغانستان چه گفتند. در مسائل شرق میانه از آغاز تحقیق در مورد یک حمله کیمیایی مشکوک در ادلیب سوریه به شما میگوییم که جان کم از کم 58 تن را گرفته. و در رنگ های زندگی امروز
ما در خانه خود زنبور داریم، اصل جمع‌آوری کرده و به فروش میرسن.
با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه میشوید. استرالیا تصمیم دارد 34,000 وسیله کشف و خنثی‌سازی مواد انفجاری را به حکومت افغانستان بدهد. این را وزیر دفاع استرالیا به رئیس جمهور افغانستان گفته. به دنبال دید و وادیدها در استرالیا، رئیس جمهور غنی پیش از سفر به سنگاپور قرار است امروز به اندونزیا برسد. این همه در این گزارش که ژکفر احمدی تهیه کرده.
یکی از اهداف اصلی مسافرت رئیس جمهور غنی به اندونزیا و سنگاپور، تشویق تاجران این دو کشور برای سرمایه گذاری در افغانستان خوانده شده است. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید، افغانستان چند موافقتنامه را عمدتاً در بخش‌های تجارت، آموزش و تحصیلات عالی با اندونزیا و سنگاپور امضا می کند، آقای مرتضوی دیشب در صحبت با رادیو آزادی افزود.
در هر سه سفر تمام تلاش حکومت و رئیس جمهور داری بود که چگونه بتواند ظرفیت هایی که افغانستان برای جذب سرمایه گذاری داره، خصوصا در بخش زراعت، در بخش معادن، در بخش مدیریت آبها، از تجارب و امکانات کشورها استفاده شود. در اندونزیا و سنگاپور هم یک بخش سلطه رئیس جمهور با تاجران و سرمایه گذاران هست که اونا تشویق شده سرمایه گذاری در افغانستان.
رئیس جمهور غنی ناوقت روز یک شنبه سفرش به سه کشور را آغاز کرد. استرالیا نه تنها در بخش انکشاف و اقتصاد بلکه در بخش نظامی نیز همکار افغانستان است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر دفاع استرالیا به روز سه‌شنبه در دیدار با آقای غنی گفت کشورش تصمیم دارد که 34,000 وسیله کشف و خنثی‌سازی مواد انفجاری را در سال روان میلادی در اختیار افغانستان بگذارد. همچنان بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، این مقام استرالیایی گفته که در چوکات مأموریت حمایت قاطع ناتو با کمک‌های مالی خود به هدف تمویل و تجهیز نیروهای افغان تا سال 2020 ادامه می‌دهند. آقای غنی از این تصمیم استرالیا و خدمات و قربانی‌های سربازان آن کشور در افغانستان سپاسگزاری کرد. به نمایندگی از کسانی که جانهایشان نجات داده شده و به نمایندگی از تمامی مردان و زنان در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، از شما زیاد سپاسگزاری می‌کنم. وزارت دفاع ملی افغانستان وسایل کشف و خنثی‌سازی مواد انفجاری را یکی از نیازمندی‌های اساسی نظامیان این کشور می‌داند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت
افغانستان که اساسی توگا دی ماین جگره دا
در افغانستان به گونه اساسی جنگ ماین است، زیرا مخالفین یا گروه های تروریستی از ماین در افغانستان زیاد بهره برداری می کنند و یعنی آنان در تمامی محلات مزدحم ماین گذاری می کنند و ما بیشتر به وسایل کشف و خنثی‌سازی ماین ضرورت داریم. اگر حکومت استرالیا وسایل عصری را که تا هنوز در دسترس نداریم در اختیار ما قرار بدهد، می توانیم هم تلفات ملکی را کاهش بدهیم و هم تلفات نیروهای خود را کمتر سازیم. در حال حاضر 270 سرباز استرالیایی در افغانستان حضور دارند. بخش اعظم نیروهای استرالیایی پس از پایان یافتن مأموریت جنگی ناتو در افغانستان این کشور را ترک کردند. حدود 2000 سرباز استرالیایی در پایان 2001 در ولایت اوروزگان مستقر شده بودند.
رئیس جمهور غنی امروز از اندونزیا دیدن میکند. یکی از اهداف اصلی و تشویق سرمایه گذاران در داخل افغانستان است. به نظر شما سرمایه گذاری خارجی در افغانستان چقدر مهم است؟ با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام های کوتاه بفرستید. منتظر شما هستیم. اکنون بشنویم که شما را از اعضای مشران و جرگه افغانستان گفتند که تهدیدهای امنیتی در ولایات مثل سرپل، فاریاب و جازجان در حال افزایش است. اما بشنویم که معاون لوی درستیز وزارت دفاع ملی افغانستان در پاسخ چی میگوید. در این گزارش از حمیرا الکوزی.
سناتوران وضعیت امنیتی در کشور را نگران کننده خوانده و تاکید دارند که
تهدیدات امنیتی در مناطق مختلف کشور رو به افزایش است. آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه که ریاست نشسته روز سه‌شنبه را به عهده داشت، پس از اظهارات سناتوران در خصوص وضعیت امنیتی کشور به کمیسیون‌های موظف وظیفه سپرد تا این مسئله را با مقامات امنیتی در میان بگذارند.
نامی در سرپل فاریاب و جوزجان قرار دارد. ما این موضوع را بارها اشاره کردیم، گفتیم که در زمستان اینا باید حملات سراسری در کل افغانستان داشته باشند، ولی متاسفانه تا وقتی که ولایت سقوط بکند و رسولی سقوط بکند بازی قول بسیار به قوت میرند.
مشران جرگه افغانستان پیش از این گفته بود که 5 ولایت افغانستان تحت محاصره مخالفین موصله قرار داشته و در 18 ولایت کشور نیز جنگ جریان دارد. سناتور عبدالله قرلق گفت همکنون نیز مخالفین موصله در ولایت قندوز حضور فعال دارند و اگر به تامین امنیت این ولایت توجه صورت نگیرد بار دیگر به دست مخالفین موصله سقوط خواهد کرد.
اگر در صورتی که برابری از این کشور در رابطه با قندوز تصمیم جدی و نهایی را برای رفع تشویشات و برای رفع تهدیدها یا اگر اقداماتی را اگر روی دست اگر نگیرند، ما تشویش و نگرانی از این را دارم که خدا نخواسته مثل سال گذشته واری سقوط نکنه، به دلیل از این که در فاصله 4 کیلومتری و 5 کیلومتری هنوز هم مخالفین حضور خود را دارند.
از سوی دیگر لطف‌الله بابا یکی از سناتوران در این نشست گفت که در مناطق نزدیک به مرکز ولایت ننگرهار ناامنی‌ها افزایش یافته و به گفته وی مردم عام و سران قومی از سوی مخالفین موصله به قتل می‌رسند. اما جنرال مراد علی مراد معاون لویدر استیز وزارت دفاع افغانستان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی نگرانی اعضای مشران جرگ افغانستان را مبنی بر وضعیت امنیتی کشور به جا خوانده می‌گوید که همکنون عملیات نیروهای افغان در اکثر ولایات کشور جریان دارد.
هیچ نوع نگرانی وجود نداره و مردم افغانستان با نیروهای امنیتیشان بیشترین همکاری را داره و ما عملیات های بسیار سنگینی را داریم.
این اظهارات در حال مطرح می گردد که به اساس اظهارات برخی سناتوران شمار ولسوالی ها با خطر سقوط مواجه بوده و اگر حکومت به وضعیت امنیتی ولایات توجه جدی نکند ممکن مشکلات امنیتی در مقایسه به سال گذشته افزایش یابد.
گزارش بود از همیر آل کوزای. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم فشرده تازه ترین خبرها. انتظار می رود محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز به اندونزیا برسد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان می گوید آقای غنی پس از دیدار از اندونزیا وارد سنگاپور خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان گفته در جریان سفرش با استرالیا در مورد پذیرش دوباره پناهجویان افغان از استرالیا بحث نکرده است. مقام‌های تاجیکستان می‌گویند ماموران پلیس این کشور دو مرد را در پیوند با یک انفجار دستگیر کرده‌اند. تحقیق کنندگان امور جنایت جنگی در سازمان ملل متحد تحقیق در مورد یک حمله کیمیایی مشکوک در ولایت ادلیب سوریه را آغاز کرده‌اند. این حمله اوایل دیروز دست کم 58 کشته بر جای گذاشت. با شرکت آمریکایی تولید کننده طیاره بوئینگ یک قرارداد 3 میلیارد دلاری را با یک شرکت هوایی ایران به امضا رسانده است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر چنانچه که در خبرها شنیدید، در مسائل شرق میانه از آغاز تحقیق در مورد یک حمله کیمیایی مشکوک در ادلیب سوریه به شما میگوییم که جان کم از کم 58 تن را گرفته و در رنگ‌های زندگی امروزم گفتگوی جالب جای دارد. اما اکنون طبق وعده آرش شمایون نگاه افکنده بر روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان زود برمیگردیم.
روزنامه دیجیتال ژورنال با اشاره به تلفات افراد ملکی در جنگ جاری در افغانستان توجه را به رویداد اخیر در ولایت هلمند معطوف ساخته می نویسد. مقامات ناتو و افغان می گویند در مورد ادعای کشته شدن 9 فرد ملکی در یک خانه در حومه شهر لشکرگاه تحقیق می کنند. روزنامه دیجیتال ژورنال در مورد این رویداد از قول سخنگوی والی هلمند می نویسد که گفته است نیروهای افغان و ائتلاف بین المللی روز شنبه مهمات را منفجر ساختند که در جریان یک عملیات مشترک از نزد طالبان به دست آمده بود. در اثر انفجار این مواد یک خانه منهدم شد که در نتیجه آن به شمول 6 کودک 9 فرد ملکی کشته شدند. روزنامه دیجیتال ژورنال می افزاید. بل سلوان یک سخنگوی نیروهای ائتلاف بین المللی گفته است برای آنها گزارش هایی در مورد تلفات افراد ملکی رسیده است و در مورد آن تحقیق می شود. به نوشته روزنامه ماموریت حمایت قاطع ناتو قبل از این نیز در مورد یک ادعای دیگر در زمینه تلفات افراد ملکی در ولایت هلمند گفته بود که تحقیقات می کند، اما تا هنوز نتیجه آن معلوم نیست. باشندگان ولسوالی سنگین در ولایت هلمند ادعا کرده بودند که در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی حداقل 22 فرد ملکی در این ولسوالی کشته شدند. روزنامه دیجیتال ژورنال با اشاره به ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان می‌نویسد در حال حاضر تعداد نظامیان آمریکایی در افغانستان به 8400 تن می‌رسد و جنرال آمریکایی مسئول این ماموریت تقاضای 5000 عسکر اضافی دیگر را کرده است. به نوشته روزنامه گرچه ماموریت نظامی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان در ماه جنوری سال 2015 میلادی پایان یافت، ولی به نظر می رسد که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ مانند تعداد دیگری از کشورها حضور نظامیشان را در افغانستان نیز گسترش می دهد. بانک جهانی در وبسایت خیش در زمینه انکشاف زراعت در افغانستان از یک پروژه زراعتی در ولایت بلخ یادآوری نموده می نویسد. اینک باشندگان ولسوالی خلم در ولایت بلخ می توانند زمین‌های بایرشان را به زمین‌های آباد و حاصلخیز تبدیل کنند. به نوشته وبسایت منفعت این پروژه به حدود 1400 خانواده می رسد که زندگیشان به زراعت و باغداری وابسته است. این پروژه در افزایش حاصلات زراعتی مردم این منطقه کمک می کند. وبسایت بانک جهانی می نویسد این پروژه بخشی از برنامه توسعه و بازسازی کانال‌های آبیاری است که هدف آن انکشاف زراعت در مناطق مشخص و افزایش حاصلات است. یک دهقان به نام محمد اشرف به نشریه گفته است آنها به خاطر تحکیم جویهای آبیاری منطقهشان سالانه بیش از 500 هزار افغانی را مصرف می کردند. آنها با بوجیهای پر از ریگ و دیوارهای استنادی این جویها را مستحکم می ساختند. ولی اینک با اعمار یک کانال جدید از تمام مشکلات و مصارف رهایی یافتند و به گفته محمد اشرف همه دهقانان خوشحالند.
قرار است تفریحگاه برای زنان در فرا ساخته شود. احمدشاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در فرا با مریم رضایی یک فعال زن گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که این تفریحگاه چقدر میتواند مفید و مؤثر واقع شود.
حتما فواید داره، به خاطر از اینکه سالهای همه زنها نمیخواستن داشت که یک باغ زنانه، یک محیطی که برای زنها یک تفریحگاه خوب و سالم باشه ساخته بشه. خب حالا که ساخته میشه خیلی خوبه، ولی وقتی که ما شنیدی که بنایه اول به یک محیط خیلی کوچک درست میشه، شاید این مشکل ساز باشه. شاید مثلا در یک روز رخصتی، در یک روز که ازدحام خانم ها زیاد باشه، اینجا خیلی خرد باشه برای خانم ها. اگه یک جای باشه که مثلا فضای بازتر و بهتر باشه، خیلی بهتر میشه.
و به نظر شما از این مکان یا پارک تفریح در پلی گفته میشه، بعضی دکان ها هم ساخته میشه، خانم ها با چی گونه استفاده کنه از این وقتی که ساخته شد؟
خب این اتفاقا خیلی یک برنامه خیلی خوبی اگه پیاده بشه، به خاطر از اینکه بعض خانم ها خامک دوزی یاد دارن، مثلا خیاطی میکنن، کارهای هنری دیگه میکنه، میتونه که خواهرها همین محصولات خود خوره از اینکه ببره به بازار به نصف قیمت بفروشه، اونا بتونه به همین پارک بیاره و به همون قیمت مناسبه که میخواد بفروشه و خریدار نامم خواهرها باشه. یک منبع درآمد برای خواهرای خانه‌دار یا خواهرای هنرمند باشه، میتونه خیلی برای اقتصاد خانم ها بهتر باشه.
گفتگویی شنیدید با مریم رضایی، یک فعال زن در فرا. در مسائل شرق میانه اکنون بشنویم که تحقیق کنندگان امور جنایت جنگی در سازمان ملل متحد تحقیق در مورد یک حمله کیمیایی مشکوک در ولایت ادلیب سوریه را آغاز کردند. این حمله اوایل دیروز دست کم 58 کشته بر جای گذاشت. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را از جعفر احمدی بشنوید.
کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد در مورد سوریه حمله کیمیایی مشکوک در ولایت ادلب را تقبیح کرده است. این کمیسیون که تحقیقات را درباره این حمله انجام می‌دهد، دیروز در یک اعلامیه هدف قرار دادن بر طبق ادعاها یک مرکز سیعی را نیز محکوم کرد، جایی که قربانیان این حمله تحت تداوی قرار داشتند. در اعلامیه گفته شده که هر دو عمل جنایت جنگی محسوب می شود و تخطی جدی از قوانین حقوق بشر است. استفن دمستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه به خبرنگاران در بروکسل پایتخت بلژیم گفت تمامی شواهد نشان می دهد که این یک حمله کیمیایی بوده و از طریق هوا اجرا شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز برای بحث در این مورد نشست اضطراری را برگزار خواهد کرد. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید دیروز در یک نشست خبری گفت امریکا مطمئن است که بشار اسد رئیس جمهور سوریه مسئول این حمله است. فکر می کنم این مفکوره که کسی از اسلحه کیمیایی علیه مردم خودش به شمول زنان و کودکان استفاده کند چیزی نیست که کدام کشور متمدن از آن چشم پوشی کند و بپذیردش و تحملش کند و فکر می کنم این چیز است که ما امروز آن را بسیار واضح ساختیم. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه نیز گفته که اسد مسئول این کشتار است. اولاند از حامیان رژیم سوریه خواست که در مورد مسئولیت‌های سیاسی، استراتژیک و اخلاقی خود یک بار دیگر غور کنند. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا گفت اگر ثابت شود که رژیم سوریه این حمله کیمیایی را انجام داده است، این بدون شک یک جنایت جنگی خواهد بود و آنان باید حسابده دانسته شوند. رئیس جمهور ترکیه این را یک حمله غیر انسانی خوانده که مذاکرات صلح را با خطر مواجه ساخته می تواند. منابع ریاست جمهوری ترکیه گفتند که رجب طیب اردوغان این سخن را در یک گفتگوی تلفنی با همتای روسیش ولادیمیر پوتین ابراز کرده است. حکومت سوریه اجرای حمله کیمیایی را رد کرده و گفته است یک ذخیره‌گاه اسلحه کیمیایی تروریستان را در شهرک خان شیخون از بین برده است. این حکومت در یک اعلامیه گفته که این حمله توسط یک بمب‌افکن جنگی سوخوی سو-22 ساخت روسیه اجرا شده است که توانایی حمل اسلحه کیمیایی را ندارد. اردوی سوریه نیز استفاده از اسلحه کیمیایی را رد کرده است. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این حمله اوایل صبح روز سه‌شنبه دست کم 58 تن کشته شدند. اما گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در لندن است و اتحادیه سازمان‌های مراقبت‌های طبی سوریه گفتند که شمار کشته شدگان ناشی از این حمله بیش از 100 تن بوده می‌تواند و زخمیان تا 400 تن. بر اساس گزارش‌ها بسیاری از زخمیان دچار مشکلات تنفسی هستند.
بیشتر در وبسایت ما بخونید azadiradio.com.
رنگ‌های
زندگی.
گلافروز محمدی هستم از بامیان، یکی از زنبورداران بامیان.
از زنبورداری گفتین دمی مورد کمک معلومات بدین که کدام جای است، کدام کوپراتیف است، شخصی کار میکنین چطور؟
یک کوپراتیف است تحت مایه موسسه NSP بود، ASP، در اونجا 21 عضو هستیم. ما در خانه خود زنبور داریم، اصل جمع‌آوری کرده و به فروش میرسن.
چطور از کار زنبورداری برخوردار؟
کار زنبورداری یک کار خیلی خوبیه.
امی کار زنبورداری چه قسمه است میشه بگویید؟
کار خیلی خوب و تمیزی، خودشان یک سیستم خاص خود دارن، فقط دهشان رستگی شود، چیزی کم بود دارن ندارن آب اینا. دیگه باز مراحل اصل کشی چیه که میتونی اصل بکشی و بسته‌بندی کنی اینا. در یک سال دو بار یا یک بار نظر در گل و فصل خود زنبورا فرق میکنه، اصل کشی میکنیم که فقط دفعه آخره خود اصل نمیکشیم چون زمستان زنبورا ازشان استفاده کنن چون از صندوق بیرون نمیشه. باز دیگه خودی بسته های
های اصل در روی تخت است، اونا رو میکشیم داخل ماشین، ماشین چرخکی است، داخل از دور میتیم و اصل جدا میشه، بعد فیلتر میکنیم و بوتل بندی میکنیم.
ماشین یک پاخ در دسترس شما است؟
آه، ماشین و وسایل داریم.
شما گفتین دخانه هم میباشه، شما خودتان دخانه هست که تو کار رو میکنین؟
آه، من خود ما
چند صندوق هست؟
من خود دو صندوق دارم.
گاهی وقت زنبور نگزیده تا؟
گزیده؟ من زنبور گزیده از چشمیم گزیده بوده، بعد پس هرچند که کار کنی عادت میکنی و
اونا هم شاید عادت
میکنی. آه، حتی در وقتی میرسه که عادی میشه، حتی که بیگزم شاید جانی ورم نکنه.
دیگه خانمایی که در ولایت بامیان هستن چی میگن با حساب کار شما؟ اونا چه علاقه مندی نشون میدن نمیدن چی میگن؟
خویا کاریه که باعث علاقه مندی در دیگران میشه، کار جالبیه.
تشکر،
خواهش میکنم.
و تشکر از پیام های کوتاه شما. عبدالحنان از ولسوالی خوست نوشته تا سرمایه گذاری خارجی در افغانستان نباشه پیشرفت ممکن نیست. قدردان گفته که راجع به برگشت سفر رئیس جمهور غنی گزارش دهید که چنین خواهیم کرد. محمد قاسم زواک از المند گفته سرمایه گذاری در افغانستان مشکل است به خاطر که امنیت تاجران خوب نیست. و عبدالواحد مدقق از لوگر گفته سرمایه گذاری کشورهای اسلامی برای افغانستان بسیار مهم است. تشکر از پیام‌های کوتاه همه شما، منتظر پیام‌های بیشترتان هستیم. میتونین زنگ هم بزنین و پیام‌های صوتی بگذارین 0784 620. اکنون با سالی محمد